رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو ماښامنۍ خپرونې په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د سولې عالي شورا د حکومت او طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو هرکلی کوي. د امریکا جمهور رئیس د ترکیې جمهور رئیس ته ویلي دي چې واشنگټن په دې کار کوي چې فتح الله ګولان چې په ترکیه کې په ناکامې کودتا کې په لاس لرلو تورن دی ترکیه ته ولیږي. او د ترکیې خارجه وزیر ویلي دي که انتخابات وګټل د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره به په کار غور وکړي.
نن د یکشنبې ورځ د قوس میاشتې 15 د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 14 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خپروو. د ننګرهار خلک د پاکستان د ویزا اخیستلو د مشکل حل غواړي.
تو خو دلته دونه ماشومان د پښو لاندې شو، سیاست زنانه بې عزت شوې. والي صاحب،
پاکستان کې افغان مهاجرین غواړي چې په مورنۍ ژبه تعلیم وکړي.
خپل کتابونه موږ نه سي د پاکستاني به څنګه یاد کړو؟ نه د دې وطن او نه د دې وطن کې دې سو موږ اول یو کاخر موږ به ځو.
د دوو نویو اوږدو باسونو نه وروسته د 200 هیوادونو چارواکو د چاپیریال د پاکوالي په هدف یو لړ قوانینو باندې موافقه وکړه. قدر مناوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالی شورا د حکومت او طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. توقع ده چې دغه خبرې به سبا د دوشنبې په ورځ وشي. د سولې عالی شورا ویلي دي چې د افغانستان او امریکا حکومتونه د سولې په هکله یو شان نظر لري. د دغه شورا یو ویان احسان طاهری امریکا غږ ته وویل
که امریکا هر کاری کوي هغوی موږ سره مشترک پلان لري، هماهنګي مهم طرح هماهنګي لپاره رامنځته شوې ده امریکا او افغانستان ترمنځ او سولې عالی شورا سره. خو مهم دا ده چې موږ څنګه وکولای شو مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم او مخامخ.
په عین حال کې ځینې سیاسي تحلیلګران وایي چې د پاکستان حکومت صرف د دې لپاره هلې ځلې کوي چې د سولې په مذاکراتو کې خپلې ګټې خوندي وساتي.
زلمه خلیلزاد په پاکستان کې د افغانستان د طالبانو سره ګوري. که څه هم چې نه د ښاغلي خلیلزاد ویان او نه هم ښاغلي عمران خان د خبرو د نیټې په هکله څه ویلي دي، خو ځینې افغان منابع وایي چې ټاکل شوې ده دا خبرې سبا د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشي. عمران خان ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي 2 مخکې په رسمي توګه د اسلام آباد نه وغوښتل چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو نه کار واخلي.
د امریکا متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو په خاطر د پاکستان د اقداماتو هرکلی کوي. متحده ایالاتو دا خبره یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان وکړ چې هیواد یې د دوشنبې په ورځ د واشنگټن او د افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بل روان لپاره ترتیبات ټینګ کړي دي. په کابل کې د امریکا د سفارت ویان امریکا غږ ته ویل چې متحده ایالات د پاکستان د حکومت د هغو اقداماتو هرکلی کوي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د مذاکراتو ته د لارې د هوارولو په شمول د همکارۍ د ودې په خاطر یې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي وو چې نن د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې د انتخاباتو د 5 نورو ولایتونو ابتدایي نتایج اعلانوي. د دغه کمیسون نطاق زبی سادات امریکا غږ ته وویل چې د 5 ولایتونو د انتخاباتو تخنیکي کارونه پای ته رسیدلي دي.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وای ګونبې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د هغه کاندید ملاتړ ونه کی چې په انتخاباتي ډله کې د اجرایي ریاست د دفتر کاندید شاملي. حکمتیار ویل چې حزب اسلامي با په انتخاباتو کې د 2 سیاسي ګوندونو د ائتلاف ملاتړ کوي. حکمتیار نن په کابل کې امیدواري کانفرنس ته ویل
تقریبا ټول نوماندان مشترک اعلان دا غوښتنه کړې. زموږ جواب دا و چې
دلته موږ د سیاسي ګوندونو یو مجموعه لرو. د انتخاباتو په ارتباط مو ګډ دریځ ورک. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ارتباط هم غواړو چې موقف مو یو. لوون هم کار پیل کړ و د شو ګوندونو ته ورسول.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د کونړ د ولایت د مانوګي په ولسوالۍ کې د افغانستان د پاوز د خاصو قواو او بارنۍ قواو په ګډو عملیاتو کې د داعش درې لوړ رتبه قومندانان وژل شوی دي. د کونړ د امنیت قومندانې نتاق فرید الله دیقان امریکا غږ ته ویلي دي چې په عملیاتو کې مولوي محمد لایق، محمد حکیم او محمد سعید چې د داعش قومندانانو وژل شوی دي.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د پاکستان پوځي محکمو په تیرو څلورو کلونو کې شپږ پنځوس کسان چې په ټیررزم تورن کړي وو اعدام کړي دي. له اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه تاج امین یار تاسو ته لولي.
پوځ دغه جزئیات په داسې حال کې خبر کړي دي چې پاکستان د 2014 کال د دسمبر د میاشتې د هغې ډله ییزې وژنې کلیزه لمانځي چې پکې 150 کسان چې زیاتره یې د ښوونځي ماشومان وو ووژل شول. دغه پیښه په پېښور کې د پوځ تر ادارې لاندې په یو ښوونځي کې شوې وه. دې برید حکومت په غوسه کړ او پارلمان یې دې ته وهڅو چې پوځ ته اجازه ورکړي چې هغه ملکي کسان په نظامي محاکمو کې محاکمه کړي چې له ترهګر ډلو سره تړلي وي او د دین په نامه تاوتریخوالی پاروي. د هغه وخت راهیسې پوځ د ملکي حکومت څخه 212 قضیې ترلاسه کړي او د 546 کسانو محاکمې یې پای ته رسولي دي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي دا ډیر په زړه پورې کار دی چې د یوې فدرالي محکمې قاضي د اوباما روغتیايي پروګرام غیر قانوني اعلان کړ. ترامپ دا څرګندونې په سپینې ماڼۍ کې د نوي کال په مناسبت یوې غونډې ته وینا کې وکړې چې د کانګرس غړو هم پکې ګډون کړی وو.
زه باور لرم چې موږ به ډیره ښه روغتیایي بیمه ولرو. په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې ډیر غټ کار شوی دی. زه زیات شمیر دیموکراتان ملګري هم لرم. موږ به د روغتیایي و ډیره عالي بیمه جوړ کړو. دا کار به کیږي. په لومړۍ ورځ باید شوی وای خو اوس هم یو ښه چانس لرو.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته ویلي دي چې واشنگتن په دې کار کې هغه دیني عالم چې په متحده ایالاتو کې دیره دی او په ترکیه کې د 2014 میلادي کال په ناکامه نظامي کودتا کې په لاس لرلو تورن شوی د محاکمې کېدو لپاره ترکیې ته واستوي.
د متحده عربي اماراتو امیر د مرکزي بانک په مدیره هیئت کې د تغییر او تبدیل امر کړی دی. د مرکزی بانک رئیس مبارک راشد خامس المنصوری د آینده څلورو کلونو د پاره د بانک نوې رئیس غوره شوه ده.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن د یک شنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل کو انتخاباتي وګټل نو دی په دې غور وکړي چې د سعودي د جمهوریت بشار الاسد سره کار وکړي.
د یمن د حکومت او یاغیانو ترمنځ په هدایده کې په اوربان موافقه وشوه. دغه اوربان به د همدې روانې میاشتې په 13 شروع شي. دواړو خواوونو د یک شنبه په ورځ ویل کوشش کوي چې په دغه بندري خار کې چې د بشري مرستو او خوراکي موادو مهمه لاره ده نور جګړه ونی شي او خلک ونه وژل شي.
د شمالي کوریا حکومت پر هغه هیواد باندې د متحده ایالاتو د اقتصادي بندیزونو د زیاتولو او فشار دواړو دولو غندنه کړې.
د مالدیف حکومتي چارواکي وایي چې د پخواني جمهور رئیس عبد الله یامین بانکي حسابونه یې بند کړي دي. مامورانو نن د یک شنبه په ورځ ویل چې د عبد الله یامین په بانکي حسابونو کې په مجموعي توګه 6.5 میلیونه ډالر موجود وو.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمي او نړۍ خبرونه اوریدل. په مو کې د سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه تا د 1999 لمریز کال د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. خو تر اوسه سترو سیاسي ډلو ټاکنو کې د نوماندانو نه د خپل ملاتړ په اړه پریکړې نه دي کړې. په دې اړه درته رپورټ لرو لګروسه یوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پاکستان په منګرتوب د امریکا او طالبانو د مخامخ خبرو د زمینی برابرولو هرکلی کوي. په کابل کې د امریکا سفارت هم د دغه اقدام هرکلی کړی خو ویلی دي چې امریکایي چارواکو پخوا هم له طالبانو سره کتلی دي خو د افغانستان حکومت په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. رحیم ګل څاروان په همدې اړه رپورټ رالېږلی.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پیښور وینا ته چې پکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د زمینی د برابرولو ویلی وو او د رسنیو په وینا چې دا خبرې به سبا د دوشنبې په ورځ ترسره کیږي ظاهرا افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو د سولې عالي شورا وایي دا ډول مذاکرات د مذاکراتو د پیل لپاره دي او د پاکستان په شمول هر هغه هیواد چې د سولې د پروسې د چټکولو لپاره اقدام کوي دا شورای هرکلی کوي. د دې شورا ویان وایي د سولې عالي شورا په دې خبرو کې نشته او دا د امریکا او پاکستان کار دی.
که امریکا هر کار کوي هغوی موږ سره مشترک پلان لري، هماهنګي یو مهم طرح هماهنګي لپاره رامنځته شوی د امریکا او افغانستان ترمنځ او سولې عالي شورا سره. خو مهم دا ده چې موږ څنګه وکولای شو مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم او مخامخ ژر تر ژره پیل کړو. هر هغه هیواد چې موږ سره په دې بخش کې مرسته کوي، تسری کول لپاره همکاري کوي، ګامې اوچت کوي، موږ هرکلی کوو.
په کابل کې د امریکا سفارت هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د مرستې په تړاو د صدر اعظم عمران خان د سرګندونو هرکلی کړی دی. د سفارت یو ویان ویلي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د استازو په ګډون د ټولو اړوندو خواوو سره کتلي او خپلو دغو کتنو ته به د روانې لانجې د سیاسي اوري لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالات د پاکستان د حکومت د هر هغه اقدام چې د طالبانو او افغان حکومت او نور افغانانو ترمنځ د خبرو د هڅونې لامل شي هرکلی کوي. تیره ورځ د چین، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه ناسته کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ټینګار د سولې او مذاکراتو لپاره د مرستې ویل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي طالبانو غږ وکړ چې سوله دې وکړي. وانګي ویلي راتلونکی کال افغانستان د خپل استقلال سلمه کلیزه نمانځي او تر هغه وخته یو سوله ییز جوړجاړي ته رسیدل به د هغو افغانانو دپاره یو غوره سوغات وي چې د څلوېښتو کلونو راهیسې د جنګ او بې ثباتۍ څخه رنځګاللی دی. سیاسي څېړونکي بیا وایي چې دا مذاکرات د پاکستان په ځای باید پربل دریم کړي هیواد کې شوی وای.
د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی که پاکستان کې نه شوی نو هیڅ ومنه درلودې، ولې هدا عقل په پاکستان کې وشو. بل پړاو باید په داسې هیواد کې وشي چې هلته منځګړی هیواد وي. پاکستان افغانستان حکومت باید په خپل فعال ډیپلوماسۍ باندې تلاش وکړي چې په راتلونکو کانفرنسونو کې او په راتلونکو غونډو کې برخوال اوسي، نه دا چې غونډې د دوی له حضوره په داسې حالت کې وشي دوی حضور نه لري.
هم وګړي د پاکستان په نیت شک کوي.
کله سولې پروسه راونه کې دلته چودن زیوتیږي، کله سولې پروسه لګه ځای پشي دی ولته مورال د طالبانو ته یا ترورستونو ته خپل پغه ور کوي. ورو په ورو میکتوس ملک ته شي ور کوي. دوکا
او د سوادي ډیر کړی دی.
ولسمشر غنی تیر ورځ د چین، پاکستان او افغانستان د درې اړخیزې ناستې په څنګ کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر غوښتي چې د سولې په سیمه ییز اجماع کې همکاري ورسره وکړي. ارګ د چین د بهرنیو چارو د وزیر له قوله دا هم ویلي چې پاکستان په طالبانو خپل اغیز لري او چین به ورڅخه وغواړي چې له دغه اغیز په استفادې په افغانستان کې د جنګ د پای ته رسولو لپاره عملي اقدامات وکړي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
زبان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د اتلی وزارت وی چې په افغانستان کې لا هم انساني قاچاق یو لوی او د اندېښنې وړ ستونزه ده. په دې اړه درته رپورټ لیک ورسره اورو. د 1989 لمریز کال د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو نوم لیکنه ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه سترو سیاسي ډلو ټاکنو کې د نوماندانو نه د خپل ملاتړ په اړه پریکړه نه دي کړې. په دې اړه په مو کې د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د 1989 لمریز کال د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنې ته یوازې 15 ورځې پاتې، لا هم ډیرو سیاسي ګوندونو په دغو ټاکنو کې د خپل نوماند درولو او یا هم د کوم بل نوماند څخه د ملاتړ په اړه پریکړې نه دي کړې. تر اوسه جمهور رئیس محمد اشرف غنی هندوستان کې د افغانستان پخوانی سفیر شهید محمد ابدالي پرته لا هیڅ یو بل نوماند په دغو ټاکنو کې درېدلو اعلان نه دی کړی. قسم په سیمه ییزه رسنیو کې د جمهور ریاست پر روان ټاکنو کې د اجرا رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت د شورا د پخوانی سلاکار محمد علی پتمر او د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د احتمالي نوماندانو په توګه یادونه کیږي، خو لا دغو احتمالي نوماندانو په رسمي ډول د راپورونه نه دي تایید کړي. د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب هم وایي چې لا تر اوسه پر روان ټاکنو کې د ودرېدلو او یا هم د کوم نوماند څخه د ملاتړ په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د یکشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې دا حزب به د هیڅ هغه نوماند څخه ملاتړ ونه کړي چې په ټاکنیز ټکټ کې د اجرایه ریاست تشکیلاتو ته زیور کړی شوی وي.
تقریباً ټول نوماندان
مشتراغل هم دا غشتنه کرده زمور زواب داو چه دلتا مرش دی سیاسی گوندونو یو مجموعه لارو دی انتخاباتو پا ارتباط مو گرد دریز برک دی جمهوری ریاست دی انتخاباتو پا ارتباط هم غارو چه موقف مو یاوی لغون هم کار پیل کرد و دیر شد گوندونو تم رسول سوک چه رازیز مرش لدی مجموعی سر یوزای کیش بلا قید و شرط اهلا و سهلا خدا مطالبه بنه که چه اغا زان مخکل کاندید کرده و وصل مرش غارو چه فقط دیغم لاتر و حمایت اعلان کن نه دیغه مجموعی او دیغه مشرطابه شورا چه پچا بنده لاز کشیشو دی جمهوری ریاست دی نومان پتو گیا دی اول و دون ماوین پتو بطول بیمنو
حکمتیار ویل د ودیش ګوندونو مجموعې تر څنګ د دیالوس نورو ګوندونو خپلواک سیاسي شخصیتونو یو بل سیاسي بهیر هم شته چې د راتلونکي جمهوري اصل د نومان څخه د ملاتړ په برخه کې به نظر واخیستل شي د افغانستان لوی ملي ائتلاف هم وایي تر اوسه د 1998 لمریز کال د جمهوري اصل په ټاکنو کې د کوم نومان څخه د ملاتړ پریکړه نه ده کړې خو د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن وویا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ائتلاف لا هم په مشورو بوخت دی چې په ترڅ کې به پر روانو ټاکنو کې د یو نومان څخه د ملاتړ پریکړه وشي
په دننه ائتلاف کې نوماندان ډیر دي مثلا ښاغلی نبیل صاحب ده شاید احمد ابدالی ده ربانی صاحب ده احمد ضیا مسعود ده او همداسې څو نفره نور او همدارنګ بیرون ائتلاف څخه هم نام خدا نامزادان بیخي ډیر دي نو تر اوسه پورې په مشورو باندې سره لګیا دي او لومړی انتخاب دا ده چې دننه ائتلاف څخه وي او که دننه ائتلاف کې نه بریالی کیږي نو بیا بهر له ائتلاف څخه یو نوماند غوره کوي او له هغه څخه به ملاتړ کوي
د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان هغه راپورونه هم رد نه کړل چې ګوندي د دغه ائتلاف ځنی غړي د جمهوریت غني او نور احتمالي نوماندان سره په ټاکنو کې د نوماندۍ پر مسلو خبرې کوي د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د جمهوریت اسد د ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه د مرغومي په لومړی ورځ پیل او دغه میاشتې تر 15 ورځې پورې دوام وکړي په افغانستان کې د جمهوریت اسد ټاکنو ته د حمل یووري یو دیشتمه ورځ ټاکل شوې ده د جمهوریت اسد ټاکنو ته د چمتووالي هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لسی جرګې ټاکنو د ټولو ولایتونو لومړنۍ پیلې لاندې اعلان کړي د ټاکنو سار یو شمېر ادارې د ولسی جرګې ټاکنو د لومړنیو پیلو په اعلان کې ځنډ د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د کاري ظرفیت د نشوالي له امله ګڼي او د جمهوریت اسد د ټاکنو لپاره د دغه کمیسیون د چمتووالو پاسو شک څرګندوي خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې کیدای شي نن به څه وخت د 15 ولایتونو لومړنۍ پیلې هم اعلان کړي تر اوسه دغه کمیسیون د 15 ولایتونو لومړنۍ پیلې اعلان کړي د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه د کابل ولایت د اصول دوه اتیا مرکزونو د رایو شمیرلو بهیر نن بشپړ کړ چې ورسره به د دغه ولایت ټاکنو پیلې هم د دې اونۍ تر پایه اعلان شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د دوه اونیو اوږدو بحثونو نه وروسته د 200 هیوادونو چارواکو پرون شنبه په یو شمیر نړیوالو او شفافه قوانینو موافقه وکړه په دې اکړه رپورت لږ وروسته اوري د عدلي وزارت وایي چې په افغانستان کې لا هم انساني قاچاق یوه لویه او د اندېښنې وړ ستونزه ده دغه وزارت وایي د انساني قاچاق د قربانیانو په اړه که څه هم دقیقې شمیرې نشته خو د تیرو کلونو په پرتله دغه برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی په دې اکړه پام وکړئ رپورټ ته
دا کانتینر کې چې واچول دا کانتینر نو داسې یو کانتینر و چې نفس به د انسان پکې بندېده ای سوری نه و چېنو چې موږ اکسیجن اخیستی په ده کې داسې 22-23 کسان بیوشه شول خو موږ دا فکر کوو چې دا مړه شول
څلورویشت کلن اعجاز خان په کابل کې اوسیږي او له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د ایران او ترکیې په سختو لارو د خپل سفر د سترګو لیدلی حال بیانوي شاوخوا څلور کاله مخکې د یو انساني قاچاق وړونکي په مرسته له افغانستان څخه لومړی ایران او بیا ترکیې ته ولاړ د لارې په اوږدو کې ډېرې سختې لوږې او تندې ولیدلې خو کله چې غوښتل د سمندر له لارې له ترکیې څخه یونان ته واوړي د یونان د سمندري ځواکونو لخوا ونیول شو او بیرته افغانستان ته واستول شو
دا ځانونه خطا کړ په دې سمندر کې اچا سره چې دا ټوپان نه ول هغه کښتۍ کې ناست وینیول اچا سره چې ول هغه ځانونه خطا کړ خو بیا یې ونیول موږ یې بیرته را ریپورټ کړلو افغانستان ته راولېږو
په داسې حال کې چې لا هم په افغانستان کې د انساني قاچاق مسله لویه ستونزه ګڼل کیږي افغان حکومت د دغې ستونزې د راکمولو او له منځه وړلو لپاره له انساني قاچاق څخه د بیرته ګرځولو ملي میکانیزم او د قربانیانو د ثبت آنلاین سیستم جوړ کړی دی د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل که څه هم دغه وزارت د انساني قاچاق د قربانیانو په اړه کومه دقیقه شمیره نه لري، خو دغه سیستم او میکانیزم به په دغه برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی انور له انساني قاچاق څخه د قربانیانو د بیرته راګرځېدلو او چارچلند په اړه وویل:
چندې پیش متاسفانه از بعضی از ارگانای
موده مخکې له بده مرغه له قربانیانو سره د امنیتي ځواکونو چلند ډیر ناوړه و. یو قربانی نشو کولای چې خپل پاسپورت بیرته ترلاسه کړي او کوم بل هیواد ته سفر وکړي. دوی تر جدي ساتنې لاندې وو
یا به کلام کشوری سفر کنه، دیر مراقبه جدی دی یا قرار داشت.
د مهاجرت نړیوال اداره یا IOM چې له انساني قاچاق څخه د قربانی شوو کسانو د رجعت یا بیرته ګرځولو میکانیزم له مخې به د انساني قاچاق له قربانیانو سره مرسته وشي. د IOM اداره یو غړي حیدر نادر د دغه میکانیزم په اړه وویل:
مبارزه ماسر با پدیده قاچاق انسان
انسانی قاچاق سره مؤثره مبارزه وشي. د انساني قاچاق له قربانیانو ملاتړ او د مربوطه اداراتو ترمنځ همغږي د دغه میکانیزم له اصلي موخو څخه دی.
قربانیان قاچاق مهاجران می باشد.
د انساني قاچاق پر ضد شبکې مسؤول احمد شبیر صاحبی د دغه سیستم جوړول د انساني قاچاق په مبارزه کې لوی ګام ګړي او وایي چې دغه سیستم په عملي کولو سره به د انساني قاچاق د قربانیانو په شمیر کې کموالی راشي.
مشخصا د سرجادي سیستم موجود نو د غدلی رواسا کوم کارمندان چې دوی نه پیدا چې ته د قضیه سب کی چې ته اوس پری د محافظتي مرکز ته اوس پری کوم شي چې معلوم نه دوسه مشخص نو خوشبختانه د سیستم به کومک وکي مونږ ته چې مشخص لارخونه دوی ته وی چې کوم ځای د قربانیان چې دوی ته مراجعه کوي چې چیرته اوس پری او چیرته سب.
افغان حکومت په داسې حال کې انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره ګام پورته کوي چې له دې وړاندې د عدلي وزارت ویلي وو چې په افغانستان کې د ملي امنیت ریاست لخوا د انساني قاچاق یو سل شپږ ډلې پیژندل شوي دي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، په پاکستان کې د افغان ماجرونو لپاره په نوي تعلیمي نصاب کې مورنۍ ژبه هم شامله شوې. د پزله پورې رپورټ لږ وروسته اوري. د دوه اونیو اوږدو بحثونو نه وروسته د 200 هیوادونو چارواکو پرون شنبه په یو شمیر نړیوالو او شفاف قوانینو موافقه وکړه چې د زهري ګازونو کمول هم پکې شامل دي. لوی هدف دا دی چې د ځمکې د کرې د اقلیم د تودېدو مخه ونیول شي. د همدې موضوع تفصیل په رپورټ کې اوري.
له اوږدو او جنجالي بحثونو وروسته متخصصو چارواکو موافقه وکړه چې ټول هیوادونه باید په 2015 کال کې په پاریس کې د لاسلیک شوی تړون اصول عملی کړي. خو د چاپیریال ساتنې فعالین او ځینې هیوادونه چې ډیر کلک اقدامات یې غوښتل په دې په غوسه دي چې په دوو مهمو مسلو باندې پریکړه تر راتلونکي کال پورې وځنډېدله.
ډېر ګرانه ده چې 200 هیوادونه په یوې مشخصې او تخنیکي موضوع باندې موافقه وکړي. په داسې یو وضعیت کې هر ګام یوه لاسته راوړنه ده او د دغه موافقې په مټ به زرګونه نور کوچني ګامونه پورته شي.
ښاغلي کورتي کا زیاته کړه چې په دغه موافقه کې هر هیواد به داسې یو څه پیدا کړي چې خوښي نه وي، ځکه ډېره هڅه شوې چې د ټولو هیوادونو منافع کې انډول وساتل شي. په ملګرو ملتونو کې د اقلیم د بدلون د کنوانسیون د مسودې جګپوړي مشرې پاتریشیا اسپونیسیا د کانفرنس ګډونوالو ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي پیغام ولوسته.
The approval of the Paris Agreement work program.
دا د پاریس د موافقه د کاری پروګرام تصویب د بدلون لپاره د پروسې یو بنسټ دی چې د نړیوالې ټولنې پیاوړې ارادې ته اړتیا لري. ساينس په ښکاره ډول وښودله چې موږ د اقلیم بدلونونو د مخنیوي لپاره پیاوړې عزم او ارادې ته اړتیا لرو. له دې وروسته زما 15 لومړیتوبونه اراده، 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 اراده او اراده به وي.
د تیلو غنی هیوادونه لکه امریکا، روسیا، سعودي او کویت د دې موافقې ملاتړ نه دی کړی.
Equity demands that the vulnerabilities
مساوات دا تقاضا کوي چې د اقلیمی عدالت د تامین لپاره د بیوزلو او محروم خلکو ستونزې او کمزورتیا ته باید لومړیتوب ورکړی شي. موږ غوښتنه کوو چې دا لومړیتوبونه د اقلیم د بدلون د موافقې د پروسې په ریکارډ کې ثبت شي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د پاریس د اقلیمي تړون څخه ووزي او د انرژي د یوې منبع په توګه د سکرو د کیندنې کار او استعمال زیات کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
پا په پاکستان کې د افغان ماجرینو د پاره په نوي تعلیمي نصاب کې مورنۍ ژبه هم شامل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګه په دې باور ده چې د پاکستان د تعلیمي نصاب له لارې به د افغان کډوالو ماشومانو تعلیمي سطحه خصوصا په ابتدایي دوره کې ښه شي، خو ګڼ شمېر افغان ماجرین د خپلو ماشومانو لپاره ټول تعلیمي نصاب په مورنۍ ژبه غواړي. خبریال لایبه یوسفزی رپورټ راکوي.
په مورنۍ ژبه زده کړه د هر انسان حق دی. د نړیوال قانون له مخې مهاجر لپاره باید په مورنۍ ژبه زده کړې برابر شي چې مالی لګښت یې نړیوال ورکوي. د یو اولس کتلوي وجنا د هغه اولس نه د خپلې مورنۍ ژبې د تعلیم او تحصیل حق اغستل دي او د خپلو تاریخي ارزښتونو نه محروم کول دي.
زما نوم دی چاندی، زه د افغانستان یم، په پاکستان کې اوسېږم. زه په پاکستان کې د خزانی په کیمپ کې سکول ویم. زه خپله ژبه ویم، زه د خپلې ژبې سره مینه لرم او زه دا بل نصاب نشم زده کوي، دا سخت دی. زه د خپلې په د خپل کتابونه ډیر خوښ لرم او موږ ته دا څه فایده نه لري. دا نور نصابونه دا موږ ته څه فایده نه لري. که موږ نسوږ یو تپوسو کې په پښتو کې، نو موږ ته به په انګلیش کې په پښتو کې کوم تپوسو کې، نو موږ ته به نه راځي، ځکه چې په بل نصاب به موږ اوښت یو او موږ د خپل کتابونو سره مینه لرو او موږ خپل کتابونه زده کوو او موږ دا نور نصابونه نشو زده کوي. دا موږ ته ډیر مشکل دی.
په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې افغان مهاجرو ته د پاکستان هیواد لخوا اردو کتابونه ویشل شوي دي.
او مورنۍ ژبه کې چې موږ ما تعلیم راکړو، موږ خوشحاله به دې باندې ګڼو، ځکه چې په بله ژبه کې موږ ته هلته مشکلات پیدا کېږي.
خپل کتابونه موږ نه سي د پاکستاني به څنګه یاد کړو؟ نه د دې وطن او نه د دې وطن کې دې سو موږ اول یو که اخر موږ به ځو. دا څلوېخ پنځوس کاله کېږي چې بس موږ پاکستاني کې دی نه سو. اخر یو که اول موږ به ځو، هغه کتابونه موږ یادو، دا کتابونه موږ نه سو یادوي.
ژبې نه علاوه چې کوم مضمونونه دې سره ټچ دي دې نصاب کې، هغه دې په خپله ژبه کې ویل غواړي، دې ته نه دي تیار. ای چغې وې دا اوس تا مشران چې رالی تاسو سره خبرې وکړې، هم په دې په ابدالرضا هغه ملکان هغه هم راغلي وو چې مونږ کونسلیټ ته تللي وو، مونږ ورته چې دا زموږ سفارسات مخکې کوي چې مونږ ته په خپله ژبه کې نصاب راکړی شي چې کوم مخکې مونږ سره وو.
اورېدل کېږي د دوی پر وړاندې د نړیوال مرسته کوونکو موسسو لخوا هم د پاکستان د حکومت تعلیمي نصاب د پلي کولو اقدامات کړي شوي دي او افغان کډوالو په مکاتبو کې د پاکستان اردو ژبې او کلتور خبرول شروع کړی دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدر مون اوریدونکو، د ننګرهار خلک د پاکستان د ویزو اخیستلو د مشکل حل غواړي. په دې اړه درته رپورت لرو چې د ننګرهار والی ورسره څه ژمنه کړې ول سره چې دا مشکل به څنګه حل کړي. په کندوز کې د کتلوي معافیت مسولین وایي چې دوی دغه ولایت د خار نه وتلې د ویالو اوبه ماینه کړي او د پولیو ویروس یې پکې نه دی موندلی. دا چې څنګه په دې اړه د دواړو رپورټونو لرو چې په دوهمه پښتو خبری خپرونه کې اوري. او سم په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د سولې عالی شورا د حکومت، طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. توقع ده چې دغه خبرې به د دوشنبه په ورځ پیل شي. زلمی خلیلزاد په پاکستان کې د افغانستان د طالبانو سره ملاقات کوي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د پاکستان د اقداماتو هرکلی کوي. د بادغیس په ولایت کې د طالبانو په یوه حمله کې د ملي اردو اته عسکر وژل شوي دي او لسنه نور زخمیان شوي دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمت یار ویلي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له پیله تر پایه پورې اداري فساد، رشوت او درغلي شوی وي، خو د انتخاباتو کمیسیون د ښاغلي حکمت یار څرګندونې رد کړې دي. او د کونړ ولایت د مانوګي پولیسوالۍ کې د افغانستان د پوځ ځانګړو قواوو او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش درې لوړ پوړو قمندانان وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مه هېروئ. تر بیا هم خدای مل شي.